یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې په پی یو استودیو کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان چارواکي هیله شي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقره له خبرو سره مرسته وکړي. خبرونه احمد تکل د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د امریکا استخباراتو ویلي که امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې وځي نو ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالبانو شپاړس تنه ملکیان برمته کړي او برازیل وایي د کورونا وایرس ضد دوه کاندید واکسینونه یې جوړ کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه وځي نو ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې راغلی چې امریکایي چارواکي له دې راپور وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. په همدې حال کې طالبانو ګواښ کړی چې که ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یوه اعلامیه کې وکړ. د 2000 کال په فبروري میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې او تړون لاسلیک کړ چې لمخې امریکا د یو لړ شرایطو په بدل کې د سږنی کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو ژمنه وکړه. جرمني د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپل ماموریت موده اوږده کړه او له هغه مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله د مې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ګران کار وي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو شپاړس تنه ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیت قمندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې برمته و ځینې بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا یو لس نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ په دغه مارچ کې یو لس نفر دوی ته کډه کړی وو طالبانو، بیا یې څلور نفر بیرته خوشي کړی وو.
د ښاغلي هوفیانی په وینا د ملکي وګړو د برمته کولو دا پیښه دوهونۍ مخکې شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره یې بېسارې کچې ته لوړه شوې ده، د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 26مه د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبي امریکا د هیواد پرون له دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 1,00,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وباد سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساری باندې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 3,00,000 کسانو ته رسیدلی چې د متحدو ایالاتونو له نږدې 5,500,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28مه د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر فومین له مین اونګ هلاین سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او بلاروس د یوروویژن د سندرو له سیالیو حذف شو. د بلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې دې سیالۍ ته د ګلاسی زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رات شوه. د سندرې په شعر کې راغلی و چې زه به دا دروښیم چې نغمې ته څنګه وناڅې. پر دې شعر اعتراض وشو چې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد پر مظاهرو د ملنډو لپاره ویل شوی دی. د اروپا د خپرونو اتحادیې بلاروس ته چانس ورکړ چې د مارچ تر شپږویشتمې پورې یوه بله سندره ورولیږي. دا نیټه پرون تیره شوه او اوس دا اتحادیه وایي چې بلاروس به د یوروویژن د سندرو په 15مه سیالۍ کې برخه ونخلي. د یوروویژن سږنۍ سیالۍ د مې له 18مې تر 22مې نیټې پورې د هالنډ پر روتردام ښار کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. افغان چارواکي هیله شي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقره له خبرو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوه.
یو خدغه دلته فاصله ډیره زیاته محدوده وه. د مریضانو د بستر خونې ډیرې وړې وي. بعضې سامان نه و چې موږ سره وو. امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو. د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات.
په کابل کې د کمال خان بند په ویاړ د ملي لوبډلې لوبغاړي په خپل منځ کې سیالي وکړه
او خوښي ورکوي. ځنګړې مننه کوم.
په پلاس مینا کابل کې د سولې لپاره د کاغذ باد فیسټیوال جوړ شو.
له دواړو خواو نه مغوښتنه دا ده چې انعطاف وښيي او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې ته لبیک کوي.
او برازیل د کورونا پر ضد دوه ډوله واکسینونه جوړ کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وای په دوحه کې پروانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. شاغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل د دوحې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګ به د نورو مذاکراتو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت د مذاکراتي ډلوي د افغانستان د حکومت مذاکراتي ډلوي له ایجنډا سره سم د دوړو خو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دا خبره تاییدوي. نور حال د اوسنی رادیو خبريال هم دا شیبه د ټلیفون لاري راکوي. مهرباني.
په داس حال کې چې ترکی غونډې ته چمتووالی روان ده، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستيال وایي چې د دوهې په خبرو کې پرمختګونه سوي دي. د دغه شورا مرستيال حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه خبرو کې پرمختګ به د بل هر ډول غونډو لپاره چمتووالی یا ګټور تمام شي. حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
دا د قطر مذاکرات او چې زو معلومات لرم د ورځو کې دوی سره ناشته او په ډیرو خبرو کې پرمختګ هم کړو او کار څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقه ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا کومه کوم خبره کې دا غي مهمه ګرځي ځکه مسلې بدلته بحثي او وحثي او نور کارونه به آسان کړي.
خغلی دین محمد کته هم د پرمختګونو په اړه ځات معلومات ورنکړل خو په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړی شریفی زرمتی ازادي راډیو ته ویل چې ایجنډا سره سم دواړه ټیمونه خپل منځ کې خبري کوي او دغه خبري نور هر ډول خبري به دغه مذاکرات لپاره د ملاتړ حیثیت ولري. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویل چې پلان سره سم خبري روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند مشر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې مذاکرات وکړي او اوربند وکړي. د په داسې حال کې دا چې څوره زیوړان دي جرمني په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د تمدید خبره کړې و. بله
بله ډیر مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د سولې د عالی شورا د مرستيال په قوله ویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنس په خبرو کې پرمختګ رامسته شوی دی، یعنی د خبري تر په خوا چټکی شوی دی. د پرسیال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان څخه د دغه هیواد د توکونو استل د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي چې امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووزي چې یو ګډ حکومت په دې هیواد کې جوړ شي. شاید طالبان په دوه یا درو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورسپانې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه ندی اخیستل شي وی خبر کړی دی. د چارواکو د هم ویلي دي چې کچیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. چارواکي په میدان وردګ ولایت کې وایي چې وسلوالو طالبانو شپارس ملکیان برم تکړی دي. دغه ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونی وړاندې برم تکړی، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برم تدي. په دې اړه هم راپور لرو.
د میدان ورده ګولای د امنی کومندانی ویان څارنه چې محمد حفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو په سیمه کې دوی ونی وړاندې لا موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي. نو موري وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبرې چې پاتې وته نه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نه در جلریز او در مرکز میدان وردک پا در مرز که یو لس نفر دوی تک کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیرد خوشی کرده و او نوری
د جلریز ولسوالی ولسوال اباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړل نه ته نبیر تازاد کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپانستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جمله نه نه تا نه تاریخي دی او وطن سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې به دا غوزه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو کسانو شمیراته ته نه دي. نو موري وايي یات کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته طالب ورور و هغه کته کړای و ان دولت جلیز ولسوالی کې هغه د بګرام ته بوت نو دغه په واجه کې سره د طالب جک سوای و د مامن خیل او نو د فاروق په نامه باندې د طالبان جلیز ولسوالی استخبارات مسول ده. هغه په دغه واجه کې خپل ورور په مقابل ملکی خلک ته کړی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړ رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پرموټ هڅې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د محل شاوخوا 2200 ټنه مڼې په میدان وردګو ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشټوال لامل د خرابېدو لګواخ سره مخ دي. د دغې خونې مرستيال یونس مومنن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ستونزه د مڼو سوداګرو او باغلرونکو له سوداګرۍ خونی سره د یوې ناستې پر مهال مطرح کړي ده. خغلی مومن زیاته کړه چې دغه خونه به له اړوندو څانګو په څنګړې توګه د کرنې او بولګولو او مالدارۍ او صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریک کړي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د منو د صدرونکو یو شمېر استازیو میدان وردګ ولایت ته سفر کړی تر څو د 2200 ټنه منو ذخیره وګوري او د صادراتو سکتور ژر تر ژره عمل وکړي چې بغلرونکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د خرڅلو او صادراتو د میکانیزم د ورستي کولو په موخه له خصوصي سکتور سره ناسته ترسره کړه. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې په اړوندو موضوعاتو بحث او خبري شوې. نوموړي ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت غواړي چې د اغیزناکو پروګرامونو په طرح کولو سره نړیوالو او ملي پانګوالو ته د پانګونې اسانتیا برابرې کړي ترڅو د ملي عوایدو د زیاتېدو او د کاري فرصتونو د ایجادولو زمینه برابر شي. خغلی غروال وای په غونډه کې پریکړه وشو چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګرو او پنګوالو نظرونه هم د سوداګرو په ترسل عمل کې شامل شي. ټاکل شوی چې دغه نظریات په هغه غونډه کې تایید شي چې راتلونکي پنځشنبه جوړیږي او بیا به د ورستي کېدو لپاره د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لسنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و وی افغانۍ د شپوله، یو یورو یو نوی افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه یو نوی افغانۍ.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام به لدی چې عام ولست ځان واړوي بل غټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاریخوالي زیاتوالي به لدی چې د افغانستان خلکو ته ځان واړوي، د افغانستان تاسیسات به جار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ غټنه لري. طالبان له پوجلاري او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاریخوالي کم کړي او له سولیزو لارې د خپل غوښتنې مطرح کړي.
غلی امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېدا به د سولې پروسې ته هم ځان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوه هیله موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولې، خو طالبان دا خبره ردوي. د ډلې پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوزي، د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرشوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډیر نه هېلي کړي.
د دوه له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی چې طالبانو خشونت نه دا کم کړی، بلکې په خارونو کې ویره وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیاتې شوې دي. همدارنګه جنگ سودا په قندار او پرغنداب او په نور سیمو کې ډیر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګورګور کې جنگ سودا او دوی جنگ ته دوام ورکړی، د خلک به کور سوی دي. دوم ک د بایدن د خبر نور سه دوی جنگ د شدت ورکې، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی. در حال سه امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همدار زوبل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړي نور هم اغیزمن کړي. د شاغلی خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوی فرصت د سولې لپاره کار اخیستی وي. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنځشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو د په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه په افغانستان کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاسو خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده د امریکا د متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپک سوا سرتیری لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برازیل د کورونا ضد دوه ډوله واکسینونه چې خپل کورنۍ تولید دی معرفي کړل. دا اعلان پرون داسې مهال وشو چې د جنوبی امریکا په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر بي ساري ثبت شو. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د واکسین د تولید لپاره ځینې نوي ګامونه پورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
برازیل پرون داسې مهال د کورونا ضد دوه کورنی واکسینونه معرفي کړل چې دغه هیواد کې په همدې ورځ 3,650 کورونای ناروغان مړه شول. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې وړمه ورځ د مارچ په 15مه د کورونا مثبت پیښې هم 1,155 وې چې دا ثبت د ریکارډ تر کچې یا تر نورو ورځو لوړ ګڼل شوی دی. د لوړو ارقامو ته په کتو برازیل دا مهال د کورونا ویروس د خپرېدو په نړیوال مرکز بدل شوی دی. برازیل کې تر اوسه څه باندې 3,00,000 کسان په کورونا مړه شوی دي او دا د نړۍ په کچه له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له دې اړخه ډیره مړینه پکې رامنځته شوې. امریکا کې څه باندې 15,48,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې برازیل خپل دوه کورني واکسینونه د تطبیق لپاره کاندید کړل. دا واکسینونه به لومړی ازمایل کیږي او څو میاشتې وروسته به د تطبیق پړاو ته ځي، خو چارواکي ورته تمه کوي چې دا او په ورته وخت کې د خلکو لخوا د ماسک بندول به چې عام روغتیا وزیر اعلان کړي د ویروس خپرېدا ورو کړي. د برازیل یو واکسین دې ته جوړ شوی چې دغلته د ویروس د پی یو بڼې مخه ونیسي. د ویروس دا بڼه تیر کال د امازون په سیمه کې پیدا شوه او اوس نوې پیښې هم له همدې ویروس سره لوړې کچې ته رسېدلې دي. په امازون ایالت کې روغتونونه تر فشار لاندې دي او ټاکل شوی چې نن د جرمني لخوا مرسته شوی د اکسیجن اتیا وسیلې ورورسیږي. له برازیل سره په څنګ کې چیلی هم د کورونا له کبله نوي بندیزونه اعلان کړي او دغو بندیزونو د دغه هیواد د 19 میلیونه نفوس 80% اغیزمن کړي دي. دغه هیواد کې د مارچ په 15مه د کورونا څخه باندې 1000 پیښې ثبت شوې. بلخوا اروپایي هیوادونه هیله مندي چې د واکسین بهیر به ګړندی کړي ځکه د اروپا د درملو د تنظیم ادارې د واکسین د تولید نوې سیمې تایید کړې دي. دغه ادارې اعلان کړی چې د هالند په لیډن کې استرازینیکا، د جرمني په مربورګ کې فایزر بیونټیک او سویس کې د مدرنا واکسین د تولید لپاره سیمې ځانګړې کړې دي.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې روختون ته ودانۍ جوړه شوه. د دې دوه پولیسو ودانۍ چارې د 40 میلیونو افغانۍ په لګښت په یو کال کې بشپړې شوې. ټول لګښت د جرمني له لوري ورکړل شوی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید روختون ته د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستي پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دا تعمیر د 40 میلیون افغانۍ فرضک باندې یو کال په موده کې جوړ شوی ده او موږ عملاً ګټه اخیستنه ته وسپاره. ان شاء الله هغه خدمات چې د ولسوالۍ د شفخانه په سطح باندې ارزه کیږي هغه به نور تل ته ارزه کیږي.
د خاغلی سعید په خبره چې په ماڼوګي ولسوالۍ او په ټوله پیج دره کې په خوا جنگونه موجود وو، هر ورځ پکې بمباری او وژنې وي، خلک یې سخت زوري دي او همدا وجه و چې دغه دره د مرګ د درې په نوم یادېدله او له کومې ورځې چې پکې د ولسونو او افغان ځواکونو په ګډو هڅو امنیت ښه شوی نو ورسره د آبادۍ او بیا رغونې چارې هم پیل شوې دي. د ماڼوګي روغتون مشر ډاکټر عبدالبصیر وای په دې روغتون کې د جراحي څانګه د داخلي څانګه د ماشومانو د نسایي ولادي د واکسینو د خوارځواکو ماشومانو او د عاجلو ناروغانو د درملنې خونې شتون لري. د هغه په خبره چې په خوای د ځای د تنګوالي په وجه په سمه توګه روغتیایي خدمات نشو ترسره کولی.
دغه نوی تعمیر چې دا یو لویه تحفه او لوی نعمت دی چې خدای موږ ته راکړه، ځکه د دې نه مخکې دغه مخکنی تعمیر کې چې موږ د ډېر مشکلات سره مخ یو، خو دغه هلته فاصله ډېره زیاته محدوده وه، د مریضانو د بستر خونې ډېرې وړې وې، بعضې سامان نه و چې موږ سره وو، امکانات نه وو چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو، د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات، د صفایي په نظام کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ وو.
ځایي اوسیدونکي وایي د اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ترمنځ سړک کنډو کپر او په بد حالت ته او پر مرکزی روختون ته د ناروغانو رسول ډیر ستونزمنو، اوس چې ورته روختون جوړ شو پری خوختی. قومی مشر محمد ظاهر:
تومره مشکلات ته سانی کی تاسو فکر وکړئ چې سړی او مریض چې سره ته ضرورت لري او دلته تداوی شي نو کوم خوشاله.
نوې روختون په درې جری بزمکا او په دوه پوړو کې جوړ شوی چې شپږش خونی او نورې اسانته ویلري. ماڼوګي ولسوالۍ د مرکز اسدآباد نه شاوخوا څلوېښت کیلومتره شمال لور ته د غرونو او درو په منځ کې پرته ده.
کابل له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د یوې شل اووریزې لوبې شاهد و. دا لوبه د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ وشوه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې برای خپل کړ. د لوبې ته ورغلیو نندارچیان وویل خوښ دي چې په کور دننه د یوې شېبې لپاره د خوښۍ چانس یې ترلاسه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریزې لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي، د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږد ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله:
اتحاد انفجار کې قرار لرو ولت مجي ته حسي کې ترسو د خپل جشن خوشاله نه همدارنګ خوخي او ملي ولوازي.
ډیر خوخم چې داسې یو یار لوب کې ګډون کوم. دا هغه لوب ده چې د کمال خان بند په ویار دغه لوب چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوخ دي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابر کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. دلو بتل کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندر چان راغلی. د دلو بتا سیاپ چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړون کلوب ډلې و غټلاو د توپ وهنیا بیټینګ پریک راي وکړه. دلو ډلې پټاکل شول او رونو کې د درې لوغاړو پاوټ کې دوه سیال لوب ډلې ته د 226 منډو هدف وټاک. په کمال خان جوړون کلوب ډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډي وکړي او تر پای اوټ هم نشو. شوزاد محمدی دویمه خپانه ولو بولاو اتسلور او یامنډي وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتون کلوب ډلې ته په هنا پایل کړ او لومړی یو تیز لوب وکړ، تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 ورګي هدف پورا او بري خپل کړ. په کمال خان ساتون کلوب ډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو خو وزلید، هغه پورا سل منډي وکړي خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم خاو تیز لوب وکړه خو په څلويخت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږیزه لیګ وروسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه ده چې کیږي. افغان کرکټ بورډ وای هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابر کړي.
د دې لوبې ترڅنګ کابل پروند کاغذ پران د یو فیستیوال کوربه او د میله د مزار شریف او بامیان په شهرونو کې هم وشوه. په دې اړه احمد شبر راپور لري.
د کابل پر وزیر اکبر خان غونډي درې رنگ افغان بیرغ رپیشي، خوشاو خوای نن ډیر نور رنگونه تر سرګو کیشي. دا رنگارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د موینیت له لوري زلمو یو ته وویشل شو.
بس
خورځینو کاغذ پرانونو لیکل شوی مړ سولې غواړو. پر یو نیم لیکل شوی چې یو زر څوارلسم کال د سولې کال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف په اړه وویل.
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سول غواري او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مونږ سول غوارو او ان شاء الله مونږ هیله لرو ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مونږ د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فیسټیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پانتون د محصلانو د ټولنې له لوري جوړ شوې ده. البته د یو شمیر نورو پانتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي محصل حمایت الله احمدي چې د دې پانتون د محصلینو د ټولنې غړی دی له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.